محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې پنځمه، د 1444 هجري قمري کال د جماد الاول د میاشتې پنځمه، او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې اوویشتمه نیټه ده. وګورو دونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ختیځ آسیا ته د امریکا د ولسمشر د ډونالډ ټرمپ د سفر د هدفونو په هکله ده. ورپسې به د فلسطین او د اسرایلو ترمن د سولې د موافقه او د تحولاتو په حق لا ګرد میز درته وړاندې شي چې ګډون کوونکي پکې ډاکټر ویس احمد اخونزاده او باز محمد شنواری دي چې د سیاسي چارو کار پیژاندې ګڼل کیږي. ورپسې به د حضرت بی بی زینب سلام الله علیه د نیکمرغه زوکړې په حق لا ځنګړی پروګرام هم درته وړاندې شي او په اخر کې تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم لرو. خو ګوردونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/psxos خبرونه. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر افغانستان ته ورغلی. پاکستان د افغانستان د طالبانو له حکومت څخه اصولي غوښتنې کړي او له غزې ترنګ د لبنان د حزب الله ملاتړ سم او صحیح کار و. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر کابل ته ورغلی. زمون خبریال راپور کړی په افغانستان کې د ایران سفارت خبر ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی کابل ته ورغلی. په کابل کې د ایران سفارت پرون خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې غریب آبادی به په دغه سفر کې له طالب چارواکو سره په سرحدي حقابې یعنی د اوبو حق او د قضایي ملګرتیاو په هکله خبرې وکړي. څو ورځې وړاندې هم د ایران یو برپلاوی کابل ته ورغلی و. د ایران د باندنیو چارو وزارت په وار وار ټینګار کړی دی چې د حقابې او سرحدي ستونزو په تړاو اختلافات نه دي حل شوي. پاکستان د افغانستان د طالبانو له حکومت څخه اصولي غوښتنې کړې دي. زمون خبریال راپور کړی د ترکیې په استانبول کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو ترمنځ په خبرو کې د اسلام آباد پلاوي طالبانو ته خپل واضح دریځ بیان کړی. پاکستان د افغانستان طالبانو ته په واضح ډول ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ترهګرو ډلو سرپرستی کولو د منلو وړ چاره نه ده. د پاکستان پلاوی طالبانو ته د غرض ویل چې د ټوریزم د ختمولو لپاره کلک او یقیني اقدامات ترسره کول پکار دي. د پاکستان امنیتي سرچینې وویل چې د افغانستان د طالبانو د حکومت دلیل غیر منطقي او د ځمکنیو حقایقو پر ضد او داسې ښکاري چې د افغانستان طالبان په بلې کومې جنډې باندې روان دي او دغه اجنډه د افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات په ګټه نه ده. په استانبول غونډې کې د پاکستان پلاوی د افغانستان له طالبانو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان ډلې په واضح او اغېزنونکي ډول کنټرول کړي. وړمه ورځ د پاکستان پلاوی د افغانستان طالبانو ته یو شمېر وړاندیزونه غوښتنې ورکړې وي او د طالبانو حکومت هم د پاکستان وړاندیزونو ته پرون سهار ځوابونه ورکړل. د اسلام آباد، تهران او د استانبول د اورګاډي سرویس به د دسمبر له 1 نیټې پیل شي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د اورګاډو وزیر حنیب عباسی ویل د اسلام آباد، تهران او د استانبول د اورګاډو سرویس به د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې له 1 نیټې څخه له سره پیل شي. هغه په لاهور کې یوه خبري کانفرنس ته وویل د پاکستان د اورګاډو اداره 400 کیلومتره نوي پټلۍ جوړوي کومه به چې تر 2018 میلادي کال پورې بشپړه شي. د پاکستان د اورګاډو وزیر حنیب عباسی به وویل چې له ایران ترکیې سره زموږ د اورګاډو په وسیله د تجارت یوه اړیکه شته او موږ د اسلام آباد، تهران او د استانبول د اورګاډي د سرویس د لسره پیلولو کوشش کوو. هغه زیاته کړه د اورګاډو په تمځایونو کې به کیپیټیریا او د انټرنیټ اسانتیا هم موجوده وي. لغازی ملاتړ یو سم اقدام او امام خامنه‌ای په هر اړخیز ډول د مقاومت ملاتړ وکړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم په یوې وینا کې ټینګار وکړ چې د فلسطین په غازی ترنګه کې له مقاومت څخه ملاتړ یو سم او پر ځای اقدام او فیصله وه. هغه ویل دا د منلو وړ خبره نه وه چې زموږ په سرحدونو کې ډیرا دښمن د غازی مقاومت ډلې له منځه یوسي او ورپسې په نورو سیمو پسې لاړ شي. شیخ نعیم قاسم زیاته کړه هغه څه چې نتنیاهو د ستر اسرائیل او هغه ته ورته شیانو په حق له اعلان کړل دغه کړچار او پروګرام تاییدوي. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم بیا ډګی نکړه په دغه جنگ کې زموږ ګډون له اخلاقي سیاسي ایماني او اعتقادي نظره پر ځای او سم و او کچیرې دوباره کومه پیښه تکرار شي دغه اقدام به د همغه اصولو پر اساس تکرار کړو. هغه ویل غازی ترنګ ملاتړ سره د سید حسن نصرالله د شهادت ارتباط ورکول په دغه جنگ کې د ګډون د اهمیت تر پوښتنې لاندې وروستلو او د تخریبو لپاره یو سیاسي کړچار دی. هغه زیاته کړه د ایران اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمی سید علی خامنهای د لبنان له حزب الله سره هر ډول مرسته وکړه او د جنگ بدلونونه او د هغه پایلې او د ضرورتونو سویه د هغو په جزئیاتو سره تعقیبوله. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم بیا وویل هغه کسان چې غواړي پوه شي د حزب الله روده په کوم ډول د اجرا وړ ده باید د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تجربو ته مراجعه وکړي، ځکه چې مونږ اسلام د خپل ژوند د روده په توګه انتخاب کړی دی او حزب الله هم همدغه روده غوره کړې ده. د چین په جنوبی سمندر کې د امریکا د سمندري ځواک یو جنگي الوتکه او یو هلیکوپټر نسکور شوی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د امریکا سمندري ځواک په یوې بیانې کې ویل چې د دوی یوه ایپ اتله سوپر هورنیټ جنگي الوتکه او یو آر سی هاک 60 mm ډوله هلیکوپټر د چین په جنوبی سمندر کې له پیښې سره مخامخ شوي او سمندر ته غورځېدلي دي. د دغه دوه پیښو په وخت چې جلا جلا ډول او په خپلواک عملیاتي شرایط کې شوي دي، د جنگي الوتکې او د هلیکوپټر ټول عمله بچ پاتې شوي ده او هیڅوک ژوبل یا مړه شوي نه دي. د امریکا سمندري ځواک زیاته کړه چې په دغو دوه پیښو کې د جنگ یا د کوم غلیمانه اقدام هیڅ نښه نشته او یو شمېر کسان سیمې ته استول شوي هم دي. د امریکا سیناتور په وینزویلا باندې د واشنگټن د پوځي حملې د احتمال خبر ورکړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د امریکا د مشرانو جرګې سنا د ریپبلیکن ګوند غړي لانسی ګراهام په یو لړ څرګندونو کې په کرایب سمندر کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د پوځي حملو د پراخولو چې د هغه پیدان ټرمپ د نشایزو موادو د ډلو پر ضد خبر ورکړ، احتمال شته چې دغه حملې چې تر اوسه د وینزویلا په ګیرچاپی روبو کې وي د وینزویلا خاورې ته هم وغځېږي. ګراهام وویل د امریکا ولسمشر ټرمپ اراده لري د ولسي جرګې کانګرس غړي د وینزویلا او د کولمبیا پر ضد له احتمالي پوځي عملیاتو خبر کاندي. د امریکا سیناتور لانسی ګراهام په دې ادا سره چې داسې ښکاري ولسمشر ټرمپ دغه نتیجې ته رسېدلی دی چې له واک څخه د وینزویلا د ولسمشر نیکولس مادورو د څنګ ته کېدا وخت رارسېدلی دی، زیاته کړه په دغو شرایطو کې د ځمکنیو حملو د ترسره کېدا احتمال ډېر زیات دی. امریکا په ټوله دنیا کې د خپلواک او د آزادو هیوادونو پر ضد جنگونه او جګړې پیلوي او هر هیواد چې د امریکا له ناوړه پالیسیانو سره مخالفي نو له ترهګرۍ په ملاتړ یې تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په ټوله دنیا کې د ترهګرو ډلو اصلي جوړونکي او ورسره مالي او پوځي مرسته کوونکي ده. د امریکا امازون شرکت د غازی پر ضد عملیاتو کې له اسرایلو رژیم سره ملګرتیا کړې ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د امریکا د انټرسپټ مجلې انټرنیټ پاڼې د هغو پراخو تحقیقاتو نتیجې خپرې کړې دي چې خودنه کوي امازون شرکت د اسرایلو د وسلو شرکتونو ته د کمپیوټري خدماتو په وړاندې کولو کې رول لرلی. له کومو چې په غازی تنګ کې د سهونیس نیوګ رژیم د پوځي عملیاتو په چوکاټ کې استفاده شوې ده. د امریکا مجلې د راپور پر اساس د سهونیس رژیم د پوځي صنایعو شرکتونو په تیره بیا راپیل چې د جنگ د اوزارونو د جوړولو سهونیستي شرکت او دغه راز د اسرائیلو د هوا فضا صنایعو نیغ په نیغه د امازون ویب سرویس شرکت له خدماتو استفاده کړې ده. دغه را د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې مخکې د سهونیست رژیم د پوځ په 8200 یونټ کې د یو شمېر سرچینو په کول شوکه چې د امریکا د مایکروسافټ شرکت ته د اړونده ازور پلیټفارم معلومات د لویدیځې غاړې د اوسیدونکو په هکله د یو پراخې استخباراتي اډانې په توګه استعمال شوي دي. ویل شوي ده چې په دغو معلوماتو چې په غزېتلنګې او لویدیځې غاړې باندې د سهونیست رژیم د پوځي حملو په پلانونو کې مهم رول لرلی دی. دغه شوکونو یو ځل بیا د فلسطین د ملت د خپل ځپلو او کنټرولولو لپاره د لویدیځو هیوادونو له ټیکنالوژۍ څخه د سهونیست رژیم د اوزاري استفادې په هکله اندېښنې زیاتې کړي دي. دغه راز واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم مخکې شوه کړي وه چې د امریکا ګوګل شرکت د غزې د جنگ له هماغه لومړۍ ورځو راهسې د سهونیست رژیم پوځ ته د مصنوعي هوش یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس اوزارونه ورکړي دي. د موافقې پر خلاف پرځای د حماس تورنول له دبونو د تښتېدا لپاره د نتنیاهو یوازینۍ لاره ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د سهونیست رژیم وشنان ران ایدلیست ویل امریکا په غزېتلنګ کې د جنگ د لسره پیلولو لپاره د یو پرسته د ترلاسه کولو لپاره د لومړي وزیر نتنیاهو انګېزې درکوي او د نتنیاهو ختمیدونکی پرست او د هغه د تیښتې یوازینۍ لاره دا ده چې چیغې ووهي او حماس غورځنګ د موافقې په خلاف ورځی تورن کړي چې بیا جنگ ته ور وګرځي او دغه چاره کولی شي د محکمې په وړاندې د سهونیست رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو د مشکلاتو او له نړیوالو دبونو د تښتېدا لپاره له هغه سره مرسته وکړي. د سهونیست رژیم دغه شنان ماریو ورځپاڼې ته وویل ماتې خوړلې ډله چې نتنیاهو سره دا متوجه ده چې د غزې جنگ په یوې بوږنوونکې ماتې سره پای ته رسېدلی خو دوی ناوخته دغه حقیقت ته متوجه شوي دي. دغه راز د فلسطین د حماس غورځنګ ویان حازم قاسم هم مخکې په یوې وینا کې خبرداری ورکړی و د سهونیست رژیم لخوا د اوربند موافقې د خلاف ورزۍ په هکله د نړیوالې ټولنې سستۍ حالات د تاوتریخوالي د زیاتېدا په لور بیایي. هغه زیاته کړه سهونیست رژیم د اوربند موافقې چې په نړیوالې څارنې سره شوی دی خلاف ورزیو ته دوام ورکوي او تر اوسه یې 90 فلسطینیان شهیدان کړي هم دي. غزې ته رسېدلې مرستې د دغه سیمې ضرورتونه نه پوره کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین د ولسي موسسو مدیر امجد الشوا وویل غزې ترنګې ته د بشر دوستانه مرستو ورتلل په دغه سیمه کې د اوربان لیلا راسې د هیڅ د پام وړ بدلون خودنه نه کوي او دغه مرستې د سیمې د خلکو ضرورتونه نه پوره کوي او سهونیست نیمګرانو همه غرض د غزې له شپږو سرحدي لارو څخه څلور سرحدي لارې تړلې ساتلې دي. زیاته کړه د سهونیست نیوګرانو لخوا ایمال شوي محدودیتونه سبب شوي دي چې د نروا د مرستو شپږ زره ټرکونه او د نړیوالو موسسو د مرستو زرګونو ټرکونه غزې ته ورنشي. لا هم په لویدیځې غاړه کې 2000 کسان بې ځایه دي. زمون خبریال راپور کوي د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې انروا وویل چې په 13 جنوري میاشتې کې په لویدیځې غاړه کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل راسې 700 کورونه ویجاړ شوي او سخت زیانمن شوي دي. نوموړي بنسټ پرون په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې لا هم په لویدیځې غاړه کې 2000 کسان بې کوره دي. بریتانیا په ترکیه باندې د ټایپون جنگی الوتکو د خرڅولو د تړون لاسلیک کولو ته چمتو کیږي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی میډل ایسټ آی سایټ په یو راپور کې دې ته په اشاره سره چې د بریتانیا لومړی وزیر نیت لري د خپل حکومت د کار له پیلولو راسې د لومړي ځل لپاره ترکیه ته رسمي سفر وکړي. ټاکل شوی ده چې سټار مارکیر ترکیه ته د دغه سفر په وخت پانکیری باندې د یورو فایټرز ټایپون جنگی الوتکو د خرڅولو 2 میلیارډ سټرلینګ پونډو تړون نهایي او پینل کړي. او رسته خبر ده چې پر کیف د روسیې تازه بری 3 کسان وژلي او لسګونو نور ټاپیان کړي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو، اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ختیځ آسیا ته د امریکا د ولسمشر ټرمپ د سفر د هدفونو په هکله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ختیځ آسیا ته د 15 ورځنی سفر لپاره دغه سیمې ته ورغلی. د امریکا ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ ختیځ آسیا ته ورغی. دا سفر د ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهم پړاو لومړنی سفر دی چې په ترڅ کې هغه ختیځ آسیا ته ورځي. په دې 15 ورځنی سفر کې په ټرمپ ملیزیا، جاپان او جنوبي کوریا څخه کتنې وکړې. داسې تمې هم شته چې د یاد سفر په ترڅ کې ټرمپ د چین له ولسمشر شي جنګ پین سره هم کتنه وکړې. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ دوه لویو اقتصادونو یعنی د چین او امریکا ترمنځ سوداګریزې تاوتریخوالي لوړې کچې ته رسیدلې دي. آسیا ته د امریکا ولسمشر سفر یوازې یو دودیز ډیپلوماتیک سفر څخه زیات ورخوا دی. دا د امریکا او چین ترمنځ د ستراتیژیکو اقتصادي سیالیو نښه ده. دا سفر کولی شي د سوداګریزو تاوتریخوالو د مدیریت یا زیاتولو لپاره یو ټکی وي او د نړیوالو بازارونو او سیمه ییزو سیاستونو لپاره به یې اثرات برخلیک ټاکونکي وي. د پانګوالو له نظره په دغه سفر کې پلان شوي لیدنې د تعارفوي سیاستونو او نړیوال تجارت کې د احتمالي بندو نښې بلل کیږي او د سیمې مشرانو لپاره دا سفر د امنیت او اقتصادي همکاري او یا هم د ګواښ یو فرصت کیدلی شي. آسیا ته د امریکا د ولسمشر ټرمپ د سفر له هدفونو یو دا دی چې د تعارفو جګړې څخه راپورته شوي تاوتریخوالي مدیریت او کم کړي. داسې یوه جګړه چې د ټرمپ لخوا پیل شوې ده او نړیوال اقتصاد یې اغیزمن کړی دی. په دې سفر کې د ټرمپ لومړی ملیزیا ته تللی دی او د دې هیواد له لومړي وزیر انور ابراهیم سره د کتنې په څنګ کې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو په غونډه آسیان کې هم ګډون کړی دی. هغه همداشان د کمبوډیا او تایلینډ ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدا په مراسمو کې هم ګډون درلود. د سپینې ماڼۍ دا کوي چې د ټرمپ رول په دې هوکړه کې خورا مهم دی تر څو له دې لارې په سیمه کې د امریکا د قوت او اغیزې پیغام ورسوي. و جاپان کې د امریکا ولسمشر به د جاپان له لومړی وزیر سانایا تاکایچی او امپراتور ناروهیتو سره وویني. دا سو اقدام چې نه یوازې د واشنگټن او ټوکیو ترمنځ دودیزې ستراتیژیکې اړیکې پیاوړي کوي بلکې ښیي چې امریکا په آسیا او کینوسی سیمه کې د قدرت د انډولونو د متوازن ساتلو په لټه کې ده. بیا ټرمپ جنوبي کوریا کې به د اپیک د غونډې په ترڅ کې به د غړو هیوادونو له مشرانو سره کتنه او ملاقات وکړي. په ورته وخت کې د کوریا، جاپان او حتی چین سره د هوکړو د وروستي کولو خبرې هم روانې دي. د ټرمپ او شی جنګ پین لیدنه د دې سفر اصلي محور دی چې کولی شي د دوه هیوادونو اقتصادي اړیکو لاره وټکي. ټرمپ د امریکا اقتصادي ګټو او د سوداګریزو انډولونو په برابرېدا ټینګار کوي. په دې ډول بیجنګ ته څرګند پیغام ورکوي، هغه دا چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده خو یوازې که شرایط د واشنگټن په ګټه وي. دا لاره که څه هم په لنډمهاله کې تاوتریخوالی زیاتوي خو د اقتصادي لوبې د قواعدو بیا تعریف او د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي خبرو لپاره فرصت هم برابروي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
لوالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلی چې موږ چې کوم یارګر روانه کړو د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې څه پیږي چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو درنوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه تولا خکنډه یم او تاسو هندار خبرونه اوري. د سهونیستي رژیم لخوا په غزه باندې وروستي بریدونه او د اوربند ماتېدل د فلسطین کړکېچ نور هم ژور کړی دی. له 2023 کال راهیسې د اکتوبر راهیسې د اسرایلو هوایي او ځمکني بریدونو زرګونه فلسطینیان شهیدان کړي دي او سلګونه زره نور ټپیان کړي دي. همداراز سلګونه زره نور بیا بې کوره کړي هم دي. دا بریدونه د ملکي وګړو په نښه کولو له امله د نړیوالو له غندنې سره مخ شوي دي. د مصر، قطر او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوربن هڅې د باور نشتوالي له امله یو ځل بیا ناکامې شوي دي. او اسرائیلو د ټولو سرغړونو سره تر نږدې 200 زلو زیات له اوربند څخه سرغړونه کړې او له همدې عمله نړیوال کارپوهان د بریدونه د بشري ناورین لامل بولي، ځکه چې روغتونونه او ښوونځي ویجاړه شوي او زرګونه ملکیان په شهادت رسېدلي دي. مصر او قطر د نوي اوربنه او بشري مرستو رسولو هڅه کوي، خو د اسرائیلو جنایتونه دغه پروسه د خپلو سرغړونو له امله له ننګونو سره مخ کړی ده. نړیوال فشار کولی شي اسرائیل د بریدونو کمولو مذاکراتو ته اړ کړي، په داسې حال کې چې اسرائیل په پرله پسې ډول له اوربن څخه سرغړونې کوي او خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي. د نړیوالو ترڅنګ اسلامي هیوادونو ته پکار ده چې د سونیستي رژیم پر وړاندې قاطع اقدام وکړي، ځکه د غزې وضعیت فوري اقدام ته اړتیا لري. منځګړي اسلامي هیوادونو باید د سولې او عدالت لپاره ګډه تګلاره غوره کړي ترڅو د فلسطیني ولس ملاتړ وشي او دا کړکیچ پای ته ورسیږي. خو دا کړکیچ پای ته رسېدو کومې هیلې شته دی؟ په همدې موخه د تهران رادیو په اوسنۍ هندره خپرونه کې بحث لرو، خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو درنوردونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. تاسې هندار خپرونه برې چې له اوربن وروسته د سوهنیستي رژیم جنایتونو ته مو ځانګړې کړې. په خپرونه کې راسره د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده او لیکوال او څېړونکی هغلی باز محمد شیرواره میلمانه دي. خپلو دواړو میلمنو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. بس له هغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده څخه پیل کوو. هغلی اخونزاده د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو په منځګړیتوب د ماس خوارزنګ او د سونیستي رژیم ترمنز اوربن بشو، خو له دې ټولو سره سره اسرائیلو تر نږدې 200 زلو له اوربن څخه سرغړونه کړې ده. د منځګړو رول په څه معنا او ولې داسې نیمګړی چاره تر سره شوه؟
مونږ خو یانه سپاس ته او د تهران رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اوربن د شروع نه امریکا او د هیوادونو خپل اسرائیل په همدې خاطر اوربن وکړو چې د اسرائیل ګټه وپکې او اسرائیل ګټه په پام کې نیول شوی وي. د پر ځای چې په اسرائیل فشار راوړل شي په فلسطین باندې او حماس باندې دوی بندیزونه ولګول او فشارونه راوړل، لکه د حماس خالص علا کېدل، کم بندیان چې د فلسطین سره دی هغه باید زر تر زر راخوشي شي. خو هغه لوی ماده چې هغه اوربندو حماس له طرفه، حماس فعلاً فلسطین دفاع کوي یا فلسطینیان چې دي د اسرائیلو خاورې ته نه دي داخل شوي، هغوی په خپله خاوره کې دي. یرغل اسرائیلو کړی او اسرائیلو ویلي وو چې موږ به فلسطین نه په کامل ډول زموږ ځواکونه وځي او موږ به جنگ نه کوو. خو بیا هم موږ وکتو چې اوربند ته دوی پابند نه، اوربند دوی مات کړو. نو اسرائیل دی یو ظالم هیواد دی، همیشه دا ثابت کړی ده، او متاسفانه په دې وخت کې نه د چا نه سترګ سوځي او نه د چا نه ویره لري. نو ځکه په کراتو هغه بشری حقوق دوی په خو لاندې کړی دي، په کراتو ویډیوګانې ثبوتونه ټولو رسنیو سره شته ده، او هم دا نشر شو په رسنیو کې چې دوی په زرګونه ماشومان وژلي، رسنیو غړي وژلي دي، ان تر دې د ملګرو ملتونو کارمندان وژلي، هغوی په کاروانونو یې بریدونه کړي، دا ټولې ویډیوګانې موجودې دي. همغه اولې ورځې نه تر اوسه پورې داسې څوک پیدا نه شو چې اسرائیل محکمه ته حاضر کی، اسرائیل باندې بندیزونه وارد کی. متاسفانه بندیزونو واردون کی هیوادونه ګوتو پشمیر چې د زبرځوا کې هغه خپل د اسرائیل تسلط لاندې دي، لکه موږ ویل شو چې امریکا دا یا استرالیا دا فرانس دا هیوادونه اوس اروپایي هیوادونه چې دي لګ لګ د اسرائیلو د ظلمونو په خلاف کې ودرېدلي، ځکه ظلمونه دې کچې ته ورسېدي چې نور لکه د دې امکان نشته چې پټ شي. ټوله دنیا خبره شو دا هغه څه دي چې تاریخ له پاڼه نه ورکیږي، دا ظلمونه، دا نسل وژنه، لکه څنګه چې تر اوسه پورې کلونه شو د دوهمې نړیوالې جګړې نه راوروسته کوم ظلمونه چې هیټلر کړي وو په جرمني کې، تر اوسه پورې هر ځای کې غیا دا وری کې. نو دې ظلمونه هم کلونو پورې وای دا وری کې په دې په فلم سازیان دا خو ان تر دې هغه وخت کې دومره فلمونه نه خپل هغه فلمونه ویډیو هر څه موجود دي. نو متاسفانه دا اوربند شروع نم د سمادي نیوي خودل شوی چې هر څو اوربند مات کی باید هغه په مقابل کې دا کوم هوادونه چې میانجګری کړي دا یا ملګرو ملتونو او دوی باید سمدستی اقدام وکړي. تاسې کوم سې ماده کې نو ذکر کړي نو دغه لوی مشکلو نو کوم هیوادونو چې میانجیګری کړې ده نو هغوی ته په کار ده چې په اسرائیل فشار واچوي چې په هر قسمی. نو زما په نظر زه چې کوم فکر لرم بغیر د دې چې نظامی مداخله نور هیوادونه ونه کړي نو اسرائیل په هیڅ صورت شاته کیږي نه، ځکه دا ګواه خدا خبرې په اسرائیل تاثیر نه لري. نو اسرائیل نور هم غواړي چې خپل قدرت ډیر کړي. متاسفانه د اسرائیل پلان هم همدا ده، هغوی اوربند نه غواړي، هغوی فلسطین مکمل باید له منځه لاړ شي، هغوی داسې پلان لري. او دې کې چې دي دا نور هیوادونه هم ورسره شامل دي لکه امریکا، امریکا هم په دې پلان کې ده.
ډیر زیاته مننه هغلی خونزاده. هغلی شنواری په همدې اړه ستاسو نظر څه دی؟ د اوربند څخه د سرغړونو وروسته د منځګړو رول څه معنا ورکوي؟
دا صفه هغه ورځ نه چې د امریکا ولسمشر چې د شهرت ډیرو غوښتګي د ډونالد ټرمپ د حماس او د اسرائیل ترمنځ د اوربند کریډیټ واخیست او دې سره تمه و چې د دوی سره ځینې څنګلوري اسلامي هیوادونه چې هم د خبرو اترو او د منځګړیتوب قربه وو، مصر او قطر هم شریک وو. دې سره په خوا کې د نور اسلامي نړۍ او همداراز د غربي نړۍ په خاص توګه د امریکا او بخښي د اروپا ځینې مشران هم وو چې دغه تړون لاسلیک شو. په اول قدم کې د بندیانو تبادله وه او سمدستي اوربند وو چې له خمرغه په لومړۍ ورځو کې تطبیق شو. اما کله چې اسرائیل د خپل بندیانو د ترلاسه کېدو نه ډاډ ترلاسه کړ او نور په سیمه کې د خپل خوندیتوب پوره هغه ځان محفوظ ولید نو وروسته بیا په غزه باندې شروع کړ. دلته د سیمې او په خاص توګه امریکا ته چې ولسمشر د ځان د سولې نړیواله جایزې لپاره هم مستحق بلل دی او ځینې هیوادونه هم ورته ویلي دي او د همدې لپاره دغه د غزي او د اسرائیل ترمن جګړه دومره غټه ولوي چې بیا د کریډیټ کې واخلي. کریډیټ مو اخیسته، اما متاسفانه چې دغه کریډیټ هم د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندل دي. نو دوی ته پکار دي چې د خپل تړون چې د دواړو لورو ترمنځ کړی دی د پلي کېدو لپاره لاس پکار شي، لکه څنګه چې نورو هیوادونو ته لاس پکار کیږي. په اسرائیل د بندیزونه ولګي، اسرائیل دې مجبور کړي چې د دوی معاهده او منځګړیتوب چې شوی دی هغه رعایت کړي وي مني، او د نمنل په صورت کې اسرائیل ګوښه کړي چې مجبور شي او بیا پر فلسطین باندې بریدونه کوي، بیا د فلسطین خاور ځند پر مباح ونه غني او فلسطینیان بیا کډوالي او خپل کورونه پر خودو ته مجبور نه شي.
ډیر زیاته مننه هاغلی باز محمد شنواره چې زو مورکړ دوستانو د خبرونه په دې برخه کې ورزوی ویلند د میتا بیرترا ګرځو.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلې شي.
د تهران رادیو د نوردون کو یو ځلی بیا هم خراغ لاس تاسې هند خپرونه اوري چې له اوربن وروسته د سوهنیستي رژیم جنایتونو ته مو ځانګړې کړې. په خپرونه کې را سره د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه ډاکټر وایس احمد اخونزاده او لیکوال او څېړونکی باز محمد شنوار میلمانه دي. ډاکټر صاحب، د پرله پسې سرغړونو وروسته د مقاومت مسلمانې نړۍ او همداراز نړیوال ټولنې ته د وروستي اقدام په اړه څه پکار دي تر څو فلسطینی وګړي بل اخر وژغورل شي؟
دغه هیڅ کله اوربند او د شیانو ته چې دی پابند نه دی، همیشه دی جګړه کړي. ښه مثال مونږ د فلسطین بله برخه چې کرانه باختری ده یا باختری سیمه چې ده، هغه هلته اوربند هم شوی. لکه اوس غزه کې چې جنگ دی، هغوی خوا جنگ هم نشته، خو اوس هم هلته کوم چې د فلسطین وګړي دي، هره ورځ موږ په رسنیو کې ګورو چې دا هغوی باندې حمله کوي، هغوی په کورونو حمله کوي، هره ورځ نښتې رواني باغونو باندې دوی حمله کوي. لکه دوی هغه خپل ژوند ته نه پرېږدي. نو که غزه کې هم سوله وشي، دا به موقته وي، دا دایمي سوله نه ده، بیا به دوی ترمنځ جنگ کوي. ځکه د اسرائیلو پلان دا ده چې غزه په مکمل ډول له منځه لاړ شي. بل داسې کوم اسلامي هیواد باید دوی په ګاونډ کې نه اوسي، هغه کوم چې دوی ته ګواښ اوسي، یا داسې یو هیواد چې ځواکمن اوسي، دوی قدرت ته ګواښ اوسي. نو داسې هیواد دوی هیڅکله خپل په ګاونډ کې نه غواړي. او بل پلان چې د امریکا او د اسرائیلو دا سو زبرزوک هیوادونو دا چې دی اسرائیل خاوره باید پراخه شي، اسرائیل باید یو پراخه هیواد وګرځي، او په منځنی ختیځ کې باید اسرائیل یو یوازنی زبرزوک هیواد وسی، د کې امریکا او دا ټول هیوادونه ورسره شامل دي. نو یوازنی لار د سولې همدغه ده چې هغه هیوادونه چې د اسرائیل او فلسطین په گاونډ کې دي، یا هم یو بل دریمګړی هیواد فوزیان یا عسکر په فلسطین کې باید داخل شي، او فلسطین کې مثلا د هغوی د اردو په حیث وظیفه اجرا کړي، یا هغه خلک چې د جګړې مخنیوی وکړي. د دغې نه علاوه بله لاره نشته ده. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې د اسرائیل د دې بشر وژنې او د دې قتلونو مخنیوی کولی شي. ښه مثال مونږ ویلو شو چې د مصر اردو ده، مصر چې ده په منځني ختیځ کې او فلسطین په گاونډ کې داسې هیواد ده چې ډېره قوي اردو لري، کولی شي چې په خپل ځان دفاع وکړي او د نورو هیوادونو هم دفاع وکړي، او خپله دا اسلامي هیوادونه خپل یو ځواک لري. نو شپږ اوو هیوادونو نه کم دغه سیاسي ځواکونه راټول شي او فلسطین ته داخل شي او ځواک جوړ کړي، او دوی دی وایي چې هر چا د اوربان خلاف عمل وکړو، مونږ هغه خلکو سره جګړه کوو. یوازنۍ حل لار همدغه ده، تر هغه پورې چې فلسطین بیرته راجوړیږي، هغه خپل سیاسي مقام ترلاسه کوي، یا هغه ادارات راته جوړیږي، نو دا یوازنۍ لاره ده. تر هغه پورې چې دغه سې ونیشي، نو په هر ځل اسرائیل حمله کوي، نو اسرائیل به وایي چې والا اوس هم اسرائیل ډیر بې شرمه ډول وایي چې اوربند فلسطینیان له طرفه یا د حماس له طرفه مات شوی، مونږ اوربند ته اوس هم پابند یو. نو متاسفانه نو چې دغه هیوادونه مداخله ونه کړي او خپل ځواکونه په فلسطین کې ځای په ځای نه کړي، نو دا هیڅ امکان نه لري. نو بیا هر وخت که دا اسرائیل بیا د برید هغه جرأت نشي کولای چې په دغه هیوادونو برید وکړي، نو فلسطین به انشاءالله دایمي سولې ته ورسي، یو هغه پورې خپل هغه سیاسي مقام هم بیرته ترلاسه کړي، او آبادی به هم فلسطین کې شروع شي.
ډیره زیاته مننه هغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. شینوار صاحب، اسرائیل اوربن څو ځلې منلی دی، خو پرله پسې سرغړونې کوي. بالاخره دغه ناکامو اوربندونو پایلې باید څه ډول پای ومومي؟ مسلمانو هیوادونو، نړیوال ټولنې او مقامات جبهې ته څه پکار دي چې وروستای اقدام وکړي؟
فلسطینی جهادي ډلو او د اسرائیل ترمنز تیر بګراوند ته وګورو، هم د دوی ترمنز جګړې شوی او بیرته اوربن شوی، بیا نقص شوی او بیا جګړې شوی دی. خو دغه ځل چې د امریکا ولسمشر په مشرۍ د مصر او قطر او ځینې نور هیوادونو په حضور کې کوم معاهده وشوه، تړون وشوه د دواړو لوریو د دزبندۍ، دا به ساره و تم د تدیره و. خو متاسفانه چې دا هم د تیر غوندې د اسرائیل لخوا مات شو، او اسرائیل په تیر کې هم غاصب رول لوبولای دی، او د فلسطین خبرې وخت په وخت باندې په هر جګړې کې نیولې ده، او د هر جګړې وروسته په زرګونو بلکې لسګونو زره فلسطینیان د اشغال شوی سیمې نه کډه کېدو ته مجبور شوی دي، چې نن هم د فلسطین په څنګلورو هیوادونو یا په نړۍ کې سر خواره او تیتو پرک دي او خپلې مینې ترې پاتې دي. نو د غزل هم همداسې د دوی اراده ده، د خپلو ژمنو او خبرو باندې نه دي ولاړ، د دوهکې او د چلول رژیم دی، بلکې خپلواک هم نه دی، د امریکا د خوانه مخکې وروسته کېږي، د هغوی لخوا پلان ورکول کېږي سیمه ییز او نړیوال. نو دا هغه له مخې دا مخې ته ځي. که تاسو فکر وکړئ په نړۍ کې 50% خاوره د فلسطین اسرائیل ته د ملګرو ملتونو د لومړۍ پریکړې په اساس باندې وښودل شوې وه، 55% فلسطینیانو ته وښودل شوې وه. متاسفانه چې له هغې وروسته تر 50% پورې خاوره فلسطینیانو اشغال کړه، چې نن شاوخوا 50% د غزې ته راړي، چې نن کنډواله پرته ده او اسرائیلي اشغال نه له محفوظ او خوندي شوې نه ده، دا د دې سره 50% خاوره شاوخوا د فلسطینیان په واک کې ده. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د یو چا ابایي او پلري وطن او هغه بیا په زور شړلو ته مجبوره کېده، او د هغوی نه 50% خاوره لاندې کېده، او په هغې باندې هم د اسرائیل لخوا قناعت نه کېده، دا معنی ده چې دوی نسل وژنې ته بیا دوام ورکوي، دوی د انسان وینو درېدو ته نه دي متحد، دوی مطلق د خپل ګټو او مخود لپاره کپاغي کې هر څومره انساني حقوق طرف کیږي، هر څومره بشر ته زیان رسی، هر څومره نړیوال نورین مستکیږي، دوی ته کومه پروا نشته. نو همغه چې فرشتي اسرائیل بیا تازه وخت نه وخت په د ماهدی روسته پر غزه باندې چې ماته ګوډه پرته ده بریدونه ترسره کوي، او مات ګوډ خلک چې معلول او سوی تغذیه شوي دي په هغوی باندې رحم نه کوي. نو دا د دوی د پخوانیو بیکګراوندونو او تاریخچو ته په کتنې باندې ویل شو چې پر اسرائیل بیا هم باور نه دی په کار، او د اسرائیل پر وړاندې د نړۍ متحد کېدل په کار دي.
لیکوال او څېړونکی هغلی باز محمد شینواری، ډیره زیاته مننه چې باز ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. خوږ دوستانو، اوسنی خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. له تاسې او خپلو دواړو مېلمنو مننه کوم. تر بیا هم په سپېڅلي راز فارم الله من.
زینب د صبر او زړورتیا سمبول. عزتمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې شیبو کې د حضرت زینب سلام الله علیها د صبر او زړورتیا سمبول ترنوال لاندې یو ځانګړی پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدر منوریدونکو، د حضرت زینب سلام الله علیه د ژوند په اړه ډیری خبرې شوې دي. هر لیکوال او څېړونکي د دې ویاړلې او سترې میرمنې ژوند ته خپل نظر کتنه کړې ده او تحلیل او ستاینه کړې ده. مو هم د دې مبارکې ورځې د په مناسبت سره په محمد او آل محمد صلی الله علیه و آله و سلام درود او سلام استو، او د اسلام د دې لوی میرمنې د بیساری زړورتیا په یوې برخې رڼا چوو، او هیله لرو چې د هغې بی بی لارا او راودا به تل زموږ د ژوند لارښوده او رڼا وي. د هجری په پنځم کال کې په یوه کوچني خاټین کور کې یوه خوشبو په غوټه وغوړېده. د ګلابو یو ځل بیا د مدینه ښار په شاوخوا کوڅو کې خپور شو. ټول ځای پر خپل زړه راخلونکي بوی سره ډکړ. د نبوت ژمنه بیا پوره شوه. یو بل روښانه ستوری د وحی په کور کې راښکته شو.
د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ګران المسی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د زیږیدنې په کلیزه کې یو چې نوم یې د اسلام په تاریخ کې له مهمو پیښو سره تړلی دی. حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها خپل ژوند په داسې چاپیریال کې پیل کړ چې د خوشی او کمال مرکز وو. هر ورځ د هغې وجود د خدای د رسول له مینې او پوهې څخه تازه کېده، او هغې د خپل پلار حضرت امام علی علیه السلام له پوهې او فصاحت څخه ګټه پورته کړه، او د هغې روح د حضرت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها په څیر د مور په مینناکه غېږ کې د آرامش سایل ته ورسید. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د خپل مور په څنګ کې ژوند په چټکۍ سره تیر شو، او د دې دوو لویو شخصیتونو له رحلت وروسته حضرت امام علی علیه السلام د خپل لور حضرت بی بی زینب لپاره یو قوي ملاتړ شو. پوها او عمل، اسمت او عفت، روخانتیا او عزت د حضرت زینب کبرا سلام الله علیها شخصیت سره اخشلی دی. د قریشو او بنی هاشم د شزو په میانس کې هغه ته د هغه د حکمت او خیاری صبر او زغم په خاطر عاقله، عقیله او عقیلۃ النساء لقب ورکړل شو. په هغه وخت کې چې شزو علم او زده کړې ته پام نه کاوه، حضرت زینب سلام الله علیها د مدینې منورې د شزو د پیاوړتیا لپاره د مطالعې ډلې تنظیمولې او هغې به د قرآن کریم ښکلي آیتونه په زړه پورې او ژوره بینا سره تفسیر کول. هغې د خپل پلار د کوفه په ښار کې د پاتې کېدو پر مهال دا دود او عمل ته دوام ورکړ. هغې نه یوازې ښځې بلکې د ټولنې نورې برخې هم له خپلې پوهې برخمنې کړې.
اګوردونکو د حضرت بیبي زینب سلام الله علیها یو له مهمو ځانګړتیاو د هغې بې ساري زړورتیا ده. له همدې کبله د هغې په زیارتنامې کې هغې ته لعبة الهاشمیه ویل کیږي چې معنا یې هاشمي زمری ده. د اخلاقو لوی عالمان په دې باور دي چې د زړورتیا درې درجې دي. د زړورتیا لومړۍ درجه له نورو نه ویره ده، په ځانګړې توګه له ځواکمنو خلکو نه ویره. د زړورتیا دویمه کچه چې د لومړۍ مخې معنی څخه لوړه ده، د خپلو غوښتنو هوشاتو او نه واکمني ده، خو په لا دې دوړو لوړه. د زړورتیا دریمه معنی دا ده چې په دې معنی یو انسان بیا د خپل ژوند په بهیر کې ځان له لاسه ورنه کړي. حضرت زینب د زړورتیا درې درجې درلودلې او هغه هم په لوړ حد کې.
قدرمن اوریدونکو، په لومړۍ مرتبه کې د عاشورا په ورځ او د حضرت امام حسین علیه السلام له شهادت مخکې د ټولو تورو او ټولو مړیو په مینځ کې هغه چیغې کوي: آیا ستاسو په مینځ کې یو هم مسلمان نشته؟ د امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته او کله چې د هغه د ابن زیاد په مجلس کې بندي و، هغه په قدرت سره هغه سپکوي، هغه په قدرت سره هغه سپکوي او هغه فاسق او فاجر معرفي کوي او وایي: د هغه خدای مننه کوم چې موږ ته یې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نبوت سره عزت راکړ او موږ یې له ناپاکۍ څخه پاک کړو. په تحقیق سره چې یوازې فاسق رسوا کیږي او ظالم او بدکار دروغ وایي او هغه زموږ څخه نه دی. او کله چې ابن زیاد دوی ته مخ واړوه او وی ویل: آیا تاسو ولیدل چې خدای په تاسو کومه بلا راوستی ده؟ موږ ستاسو سړی وبژل او تاسو مو بندیان کړل. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها په زړورتیا سره وویل: ما رأیتو الا جمیلا، موږ په کربلا کې له خیر او ښکلا پرته بل څه ونه لیدل. بیا په یوه خطبه کې چې تقریبا خلک د ابن زیاد په وړاندې راوپارول، هغې وفرمایل: شهادت او اسیر کېدل زموږ برخلیک وو، خو پوه شه دا به ستاسو ریښې وسوځوي. دا د دین به د تل لپاره ژوندی شي، خو ته به ژر مړ شې. نو انتظار وکړه او وګوره چې څوک به ذلیل شي. ای د مرجانې زویا، ستا مور د تا په غم کېنه.
خوږو دوستانو، د یزید په دربار کې حضرت زینب سلام الله علیه په ډېرې زړورتیا سره یوه ډېره قوي خطبه ورکړه. یزید حضره په ماڼۍ کې د بریا جشن تنظیم کړی او د خپل شاوخوا د خپلو لښکریانو او خلکو پر راټولولو سره هغه غوښتل چې د بندیانو په وړاندې خپل ځواک او عظمت وښیي او د امویانو حق ښکاره کړي. خو زینب سلام الله علیه د ویرې او وحشت په هغه فضا کې چې یزید رامنځته کړی وه او ځان یې وروستی فاتح ګڼلی و، د هغه پلان په ځواک او زړورتیا سره شنډ کړ. په دغه دربار کې زینب سلام الله علیه خپله کورنۍ معرفي کړه او خلکو ته یې د حضرت امام حسین علیه السلام ماموریت تشریح کړ او د امویانو ټوله پروپاګنډا یې شنډ او رد کړه. بیا یزید ته په خطاب کې وویل: ای یزید، ته د پیغمبر دښمن یې، ته او هغه کسان چې ته یې په واک کې راوستی ډیر زر به پوه شئ چې ظالمان څومره بد ځای لري. که څه هم زه مجبور یم چې له تا سره خبرې وکړم، ته زما په نظر کې خوار او کوچنی یې.
قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ټول اوریدونکو ته د حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها د نیکمرغ زوکړې مبارکي وړاندې کوو او له مهربان خدای غواړو چې موږ ټول ته د دې شریف مېرمنې د شخصیت او روغدې په پوهېدو او په خپل ژوند کې په لیکولو کې بریالي توپ را به برخه کړي. په همدې ځای دغه پروګرام وخت پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوې یم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفه او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن. خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمېر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان وو پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه خودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ وو راتلونکي ته هیله من وه، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյան